السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د اگست میاشتې 12 نیټه ده. پلیها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه رپورټونه تبصرې او شننې لرو. تر څنګ یو نیز ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله هم د خپرونې برخه ده. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له شاهین بنیدینا.
ترمشه د شوال د مشرانو او ځوانانو جرګې د حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د غسیمو پرانځي او خلک خپل کورونو ته ستانه کی. په جنوبي وزیرستان کې په ځان مرګي برید کې د فوز د یو بریګیډیر په ګډون درې امنیتي سرتیری جوبل شوې دي. او د روسي ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد واکسین چې په روسیا کې جوړ شوی د کارونې لپاره رجستر شوی دی. د خبرونو تفصیل. د شوال د مشرانو او ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د غسیمه پرانځي او خلک د پریک دی چې خپل کورونو ته ستانه شي. د جرګه نن په بنو کې وشوه چې د تحصیل د تخیل مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړو. جرګې د ویلا میر لاري له حکومت غوښتنه وکړه چې له تیرو شپږو کالو بې کوره کړل شوي خلک دې خپل کورونو ته ستانه کړي. د دوی تاوانونه دې پوره کړي او د شوال اوسیدونکو ته دې ډومیسایل او شناختي کارډونه ورکړل شي. په شمالي وزیرستان کې اپوزي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د تاخیل ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او په پاتې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځان مرګي برید کې د فوج د یو بریګیډیر په ګډون درې پوځیان جوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید پرون ناوخته په لده سیمه کې رامنځته شوی. نوموړی زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیایي حالت ښه دی خو نور دواړه پوځیان زیات ټپي شوي دي. د ده په خبره تر پیښې وروسته پولیسو او پوځ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې. دغه ډله ادعا کوي چې په برید کې درې امنیتي سرتیري وژلې دي. نن په پښتونخوا کې د بابړې د شهیدانو ورځ نمانځل کیږي. په دې اړه عوامي نشتلګون د صوبې او ضلعو په کچه د یاد غونډو را جوړولو تابع کړې ده. د عوامي نشتلګون په وینا په 12 اگست 1948 کې د چارسدې په بابړه کې د هغه وخت د مسلم لیگ حکومت په امر په یوه لویه جلسه په ډزو کې تر 600 زیات پښتانه وژل شوي وو. دا مظاهره چان د خدای خدمتګار تحریک د مشر او عدم تشدد د مبارز خان عبدالغفار خان او دغه د ملګرو د نیول کېدو پر ضد راوتي وو. د پاکستان ریاست تر اوسه دغه وژنو پلټنې نه دي کړې او نه په ډزو کې د وژل شوو کسانو د سمې شمېرې پخلی کوي. د پاکستان پوز په افغانستان کې د جوړجاړي لپاره د روانو حلو ځلو ستاینه کړې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې په خپل یو بیان کې ویلي چې پرون په پنډۍ کې د پوز په مرکز کې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د لوړپوړو پوځي چارواکو یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د سولې لپاره د شوي پرمختګ ستاینه وشوه او هیله څرګنده شوه چې بین الافغاني خبرې زر پیل شي. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د شورا وایي د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کرنې ته به هم زر اعلان شي. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره رجستر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پراخه کچه د دې واکسینو کلینیکل ازموینې نه دي شوې او نه یې هم په اړه معلومات په ډاګه شوي دي. ولادیمیر پوټین چې پرون یوې حکومتي غونډې ته خبرې کولې د دې اعلان پر مهال وویل په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوې چې دغه واکسین اغېزناک دی او کیدی شي له وایرسه د انسانانو ژوند خوندي کړي. که څه هم روسیه وړومبی هیواد دی چې د کورونا واکسینې رجسټر کړي خو د دې هیواد دننه او بهر ساینس پوهان په دغه اړه شکونه لري. دوی پوښتنه راپورته کوي چې روسیې د فیز 3 هیومن ټرایلز تر بشپړېدو مخکې څرنګه واکسین رجسټر کړ. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی اوریدونکو ورزو خپل لومړی ریپورت ته د بلوچستان حکومت هیله خوده لیدا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن سرحدي پوله به د تجارت او د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې زر خلاص کړل شي. دا خبره پرون په کوټه کې د چمن پوله د تړل کېدو لامل د حالاتو د جاج اخستو لپاره د یوې غونډې پر مهال وشوه چې مشرې د بلوچستان د کورنو چارو وزیر کوله. په غونډه کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی او دوی ویل چې حکومتي چارواکو د دوی خبرې په پوره توجه سره واورېدلې او دا ډاډ یې ورکړ چې د چمن پوله بازار خلاص کړل شي. په مارچ کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو پسته چمن پوله تړل شوی و. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکې.
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میرزیا لنګو په مشرتابه کې د پاک افغان بارډر او دغه د بندش څخه د رامنځته شوي وضعیت د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه تیر مازګر په کوټه کې وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو، د چمن سیاسي او تجارتي مشرانو، د پرلت او لغړیانو د نمایندګانو سره سره جګپوړو حکومتي چارواکو ګډون درلود. و دې غونډې ته د برخوالو له لوري وویل شو چې پوله د سم د لاسه د آزاد تجارت او خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل سي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای نائب صدر کار خان ودان و مشالیرو ته وویل چې حکومت د دوی خبرې غوښتنې په ډیره تسلی سره واورېدلې.
هغه دا چې بارډر په د مارچ په کم صورتحال کې بند شوی دی، په هغه پوزیشن کې سټیټس کو له زاړه پوزیشن نه باید ولاړ شي. د بارډر آباد نور چک پوسټونه باید ختم شي. بارډر لیکه سي د کم ډیورن لاین سي، پر دې ډیورن لاین باندې د ډیری دروازې پرې شوې. هغه دروازې موږ ټول سکوټې په کاز ته هر کله یو دغه ته دا تقریبا تفصيلات او بنیادی خبره ده. ډیورند و چې دا دوه پیښه د غټ لوړه پیښه څه وسوله، دا ولی وسوله او دا دوه پسو یو سل دوه وش کاله یا پنځه وش کاله دا باندې ودا سي نه خوشګواره. دغه نه دی سو څه پیښه اوس دا دوه دغه وسو بل دا مثال دا دغه ولی وسوستې ور اعلان وکي خود اختر ورځ وو خلک بتلل ورتلل دا خو دوه کسان اوس په دې باندې تی دغه وکي.
په دې اړه د پاکستان چمبر اف کامرس صدر انجینیر دارو خان اڅکزی راته اول چې د پولیس د بندش څخه نه هوازي پر دغه لار او تجارت ته لویزیان اوښتې دي، بلکې د چمن او سیمي خلک هم د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوي دي.
چې پر ټریډ باندې به هیڅ قسم پابند نه وي، نه به دغه مقدار لیمټ معلوم وي چې څونه تجارت پر دلار باندې کېدای شي. دغه لپاره به هیڅ قسم رکاوټ نه وي. کچیر د پاکستان حکومت دا غواړي چې د تجارت د هغه ځای پر ځای باندې په چمن کې وي، نو بیا په کار ده چې چمن ته د فری ټریډ زون درجه ورکړي کول سي او دا چې کوم لارې دي دا د چمن سلیری وتړل سي، چمن په دې کې شامل نه سي. دوی ویل چې کوم خلک تجارت لپاره جی او راځي، تجویز دا او چې موږ به د درې ورځو لپاره اجازه ورلورکو، خو هغه به په شناخته کارت او شناخته کارت به موږ سره رجستر کړي. زموږ له خوا په هغه کې دا خبره و چې په کار ده چې په هفته کې اور وځي سره د دې تلو راتلو پابند نه وي. هغه د علاقې وطني شناخته کارت ولري او هغه پر هغه باندې تلل راتلل کوي.
په دې ترڅ کې کله د حکومت په نمائندګۍ د غونډې د برخوال او صوبایي وزیر زراعت مرک خان څخه سره تماس ونیوي، نو دغه وینا و چې د یلمن دی چې دغه سره دی پوله به ډیر ژر بیرته د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شي.
یو ورځ نه و ورځ به بارډر خلاص وي او کم خلک چې مړ دي دا غو د پاره به مالی مدد تر سره کیږي. زخمیانو سره او د دوی سره کم انکوایری ټیم دی، هغه به ان شاء الله جوړي دا انکوایری وکړي. او دا خبره سره وسو چې د حکومت د خوا چې په دې باندې به یو شناختی کارت وي دا چمن د خلکو لپاره به دا ثبوت وي چې دا پاکستانیان دي او دا افغان دي. دا خواکر تذکیری یا دا شان به چکیږي یو پراپر طریقې سره، او ان شاء الله پر چا به پابندي داسې نه وي. خو مطلب دا تجاویز موږ واخیستلو چې دا د دوی تجاویز او د حکومت تجاویز موږ سره یو ځای کړل. موږ د صوبایي حکومت په کنټرول کې کوم خبرې زموږ په دغه کې راځي اختیار کې هغه به موږ کوو، او کوم چې د وفاقي حکومت سره ځي نو ان شاء الله پر دې باندې به موږ د وفاقي حکومت سره خبره کوو.
دغه ډول وغونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لنګو ویلی دی چې د ملک او ولس د ګټ په خاطر حکومت په ډیره چټکی سره د پولی د خلاصولو لپاره کاروان کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پولی د بندش څخه کوم زیان و تجارت ته اوښتی دی، حکومت په هغه ښه خبر دی او زما د هڅه ده چې ژر تر ژره سره دی پوله د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د پولی د بندش په ضد نه هواز د چمن تجارو خارکشانو دوی میاشت پر لت کړی وو، بلکې د جولای د میاشت په سمنېټه د پولو د خلاصولو په خاطر پر بارډر باندې لاریون او احتجاج هم کړی وو چې لامل د سرحدي پولې ودې اړخته اړخوډه رامنځته شوی وو. د پرلت مشرانو په وینا چې وروسته د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان د پولې دې غاړې ته او پنځلس کسان د پولې هغه اړخته وژل شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په جنوبی وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې د پوز د یو لوړ پوړي چارواکي په ګډون درې پوزیان جوړل شوی دي. چارواکي وایي دغه برید پرون ناوخته په لدها سیمه کې شوی. دوی زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیايي حالت ښه دی، خو نور دواړه پوزیان زیات زخمیان دي. تر پیښې وروسته پولیس او پوز په شریکه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سولي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 11 اگست مازدیګر مال پنجرې مې بجې دلاده سیمې فوجي بریګیډیر په ګاډي ځانمرګۍ برید وشو، چې په نتیجه کې بریګیډیر امار علي سره د دوی فوجي بدرګولې پر هرجلای شوای دی. د دغې ځانمرګۍ برید حال د سولي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي تیر مقصدان مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړه.
بریگیڈیر او دو جوانان دا زخمیان دی، جوانان لغون زیاد زخمیان دی، بریگیڈیر سے معمولی زخمی دی او دا خطرین بلکل باہر دی. دا پولیس او دا آرمی جائنٹ آپریشن شروع دی اس دی پیمی دی ریپورٹ کو وغی لکی باوس لو آبر سی ٹی ڈی دلی اگرہ ہو دا سی ٹی ڈی جو ریسیکشن دی دیکھ پرچم ہم سی ٹی ڈی ور کئی تکیس پا مغی کئی دیکھ تحقیقات روان دی دا با سی ٹی ڈی اس ڈی این اے دلی اگرہی باقاعدہ موقع تر رسید دلی دی او تبتی زخیرہ شروع دی.
پلا داکشی دی بریگیڈیر پگاڑی دی زانمر کی برید پڑا دی تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسان نی مشال ریډیو ته پر لاجلی و بیان کښې مانلې ده. او دا دعوی هم کړې ده چې په دا برید کښې بریګیډیر امار پر هرجلی شوی او درې فوجي سپویون وژل شوي دي. دا د هم یادوي چې 13 میاشت په 11 جولای د تحریک طالبان پاکستان وسله والې د لادې کالج عمارت باندې د غټې اصلې ګڼ ډازینه کړې وي، چې په نتیجه کښې یې د فرنټیر کور انور کمال نومي یو سپوی معمولي پر هرجلی شوی و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د شمالي وزیرستان د شوال مشرانو او ځوانانو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره یوه جرګه کړې. د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال دی د دوی د واپسې لپاره صفا او ګرځوي او بیرته د خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د ورته د ژوند پوره سهولتونه هم برابر کړل شي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د دوی په غوښتنو کار روان دی او زر به دغه سیمه پاکه او ګرځول شي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
د اګست په 12 بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیلو مشرانو او ځوانانو جرګه رابللې وه او دولت نه یې غوښتنې لرلې چې نور دې د دوی سیمې کلیر کړل شي. د شپږو کالونو نه بې کوره شوي خلک دې واپس کړي. شاوال ته ورکړل شوی تحصیل درجه دې عملي کړي او هلته دې په بنیادي سهولتونو برابرولو پام وکړي. د شاوال ځوانانو تنظیم یو غړی شاکر الله وایي چې تر ننه پورې ورته د شاوال ډومیسایل نه دی ورکړل شوی.
چې کوم نن احتجاج وو د نارت وزیرستان تحصیل شوال، چې کوم خلک دي شپږ کاله وشوله د خپلې علاقې نه بهر دي، در په در ګرځي، تر اوسه پورې د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه امداد نه دی ملاو شوی. په دا وجه چې دوی سره د خپل تحصیل شوال ډومیسایل نشته، شناخت نشته. مونږ نارت انتظامیه سره څو پیرې جرګې هم وکړې. زمونږ چې کوم د افر ډومیسایلونه دي هغه مونږ کینسل کړل، خو مونږ ته اوس تر اوسه پورې مونږ ته د خپل حق نه راکوي. چلغوزه چې کومه ده، د شوال د خلکو د آمدن یوه بهترینه ذریعه ده، خو د دې هم مونږ ته تر اوسه پورې اجازت نه ملاویږي. کله یوه ورځ راکوي، کله بله ورځ راکوي. حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده، فوجي حکام دي چې تاسو مهرباني وکړئ د تحصیل شوال خلک، د تحصیل د تخیل چې کوم خلک دي، واپسي زر نظر وکړئ چې دوی زر نظر خپل علاقې ته واپس شي.
د تخیلو یو مشر ملک رحمت الله وایي چې د خپلو کډوالو ستنولو لپاره احتجاج وکړ. حکومت په شاوال کې د سہولتونو برابرولو باندې پام وکړي.
میش د شاول د کلی د کوم مسله بیان کړلې، ځکه چې د شپې ګولینا د شاول د خلک سره ډېر ظلم جوړای شي. حکومت طرف نه هیڅ قسم امداد نه ملا ویډیو ته میږي چې جنوي کې درنوي کې هغه پیرې چې سپیره د شاول د خلک مسله حکومت منلې نه وي. دا اصلي خوبصورت علاقه چخال ډیر لره لره نه سلګری وي تر دې می د شاول نوم دی، نو په چار د جلا علاقه رغه وتا جوړا کو
د شاول نه به کور شو خلکو او د کلیر کولو په اړه شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی چارواکي چې لار سن یو سره ورته د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل د تاخیل زنه سیمه او شاول کلیر کولو عمل روان دی. هلته د پاتې وسلوالو خلاف کاروایی پیل کړې، ډیر ضربه د پاتې وسلوالو څخه سیمه پاکې کړي او ضربه دغه بې کوره شوي ستانه شي. د په وینا شاول کې د بنیادی سهولتونو او سړکونو لپاره ځانګړی پلان لري. شاول د شمالي وزیرستان لسم تحصیل ګڼل کیږي چې د بکا خیلو جانی خیلو ګوربزو او کابل خیلو ملکیت دی. دغه خلک زیاتره په اوړي کې په شاول او ژمی کې شمالي وزیرستان شوه او پخوانی نیمه قبایلی سیمو کې پاتې کیږي. خو د زربیازه بعملیاتو را په دیخوا د شاول نه بې کوره شوي لا هم په کډوالۍ کې دي چې خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز پرون په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې حکومت د احتساب قومي اداره د سیاسي مخالفینو پر ضد کاروي. مریم نواز تور پورې کړ چې هم په دې وجه پرون د نائب دفتر مخې ته د پولیسو په ذریعه د دوی په کارکنانو او په نوموړي حمله وشوه. بل پلو حکومتي وزیران وایي مسلم لیگ نون په منظمه توګه خلک راوستي وو چې له ځان سره کاڼي راوړي او سرکاري املاکو ته زیان رسولي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکړي.
دا اگست په یولسم په لاهور کې خبری کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د احتساب د قومی ادارې نه په ذریعه سیاسي خلک زوروي. دا وایي نن چې د کوم ریاستی حکومتي او د یری جبر او ترهګری سره زمخ شوم هغه زما یا د مسلم لیگ نوم لپاره نه بلکې د دې جعلی او سلیکټډ حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. او نه د میډیا په ذریعه دا تاثر ورکړی وو چې ګنی ما په ارزانه بیا په غیر قانوني توګه ځمکه اغستلې. نو دا د نیب را لېږلې شوې نوټس په دې کې په ما یو الزام هم نه دی لګولې. د ذکر دا کله چې پرون مریم نواز په لاهور کې د نیب مرکزی دفتر ته پیښې لپاره لاړه نو هلته د مسلم لیگ نون د کارکنانو او د پولیسو ترمنځ نښته وشوه او په یو بل یې کاڼي ورول. د کومې وروسته چې پولیسو د مسلم لیگ نون ځینې کارکنان گرفتار کړل. بل پلو د حکومتي وزیرانو وینا ده چې مریم نواز سره راغلو کارکنانو په سرکاري خلکو او سرکاري املاک کاڼي ورولي او د دې پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. لاهور کې د قانون صوبائی وزیر راجا بشارت خبری کانفرنس کی ہوئی. دی وی دا د نن لیک خام خیالی دا چې هغه په داسې حد کنډو باندې په درغلیو پردا اچوي یا حکومت په فشار کې راولي او یا عدالتي کاروایی په دباو کې راولي او یا به کومه عینی اداره په فشار کې راولي. نو د دې خام خیالی نه دی بهر راوځي او کغلای کړی وي نو د دې بور له حساب ورکول وي او که زور کوي نو دا غي بور له هم حساب ورکول وي. مشال ریډیو چې په دې صورتحال د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وی دا سمه خبره ده چې نیب تل د سیاسي انتقام لپاره کارول شوی خو کله چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وو نو د احتساب قومي اداره نیب یې ولې نه ختمه وو. نو موړی وی
مریم نواز نه هیڅوک ته پوه شي بلکې دا غي اخلاقي ذمہواری وو چې هغه دا ویلی وو چې یو کال مخکې چې کله په دې ملک کې روانو ظلمونو بې انصافیو او د سیاسي انجینیرینګ خلاف کال مخکې مولانا فضل رحمان صاحب دوی پیپلز پارټي دا ټول تقریبا رایوځای شوی وو چې د دې خلاف راپاسي. نو بیا د یو کال چرته غیب شول وو چرته لاړو ملکونه په دې ټوکو په دې موقع پرستیو باندې نه چلیږي.
د ذکر ده په مریم نواز تور دی چې د لاهور په رایوند سیمه کې یې څوارلس سوه څلوېښت کنال ځمکه په ارزانه بیه په غیر قانوني توګه اغېستې. لاهور ڈیولپمنٹ اتارٹی دا قانون خیال یہ پکی نہ دے ساتلے. اہم پدغ ریفرنس کے نیب دا نهی پورز مرکزی دفتر تا را بللی و سیراد زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
تازه مشال ریڈیو خبرونه ته وګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلی په 2019 کې په لاهور کې د وژل شوی خبریالې اوروج اقبال قاتلانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او د خبریالې کورنۍ تر اوسه د انصاف په تمه ده. که څه هم اوروج اقبال تر خپلې مړینې وړاندې پولیسو سره د خپل پخوانی خاوند خلاف شکایت درج کړو چې هغه ورسره بد چلند کوي، خو ریپورټرز وداؤټ بارډرز وایي اوروج د خپل کار له وجې وژل شوې ده. په پاکستان کې خبریالانو ادارې دریز لري چې دا هیواد اوس هم د خبریالې لپاره خطرناک دی، خو بیا حکومت وایي چې رسنۍ پوره ازادي لري او تر هیڅ فشار لاندې نه دي. تفصیل لنی سي اجمل نورو.
خبریاله اوروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوې وه. ریپورټرز وداؤټ بارډرز د اوروج اقبال د ورور په حواله لیکلي چې هغې خپله ورځپاڼه پیلول غوښته، خو پخواني خاوند دلاور علي وشله. که څه هم دلاور په ځان لګېدلي تورونه رد کړي، خو د بې پولې خبریالانو سازمان په خبره اوروج له مړینې وړاندې د دلاور خلاف پولیسو ته شکایت کړی و چې هغه یې وهي. په پاکستان کې د ریپورټرز وداؤټ بارډرز ادارې نماینده اقبال خټک د اګست په 11 مشال ریډیو ته ویل د اوروج اقبال وشنه داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې بے وسله خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي.
کوم په تیرو 15-18 کالو باندې نظر واچو، نو د یو سلو دیشو نه زیات ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې کې تر ننه پورې د یو ژورنالیست قاتلانو ته سزا نه ده ملاو شوي. یعنی په پاکستان کې ژورنالیستان وژل ټول نه آسان کار دی او هیڅوک پوښتنه دنه نه کوي. لیکن بیا هم چې مونږ ګورو چې پاکستان کې په دغه مشکلات هم ژورنالیستان لا کار کوي، دغه وخت کې ژورنالیستان سره په شاسو کوم دی ولاړ، حکومت دلچسپی نه اخلي، نه صرف موجوده بلکې تیر شوی حکومتونه هم کچره دی دلچسپی اخیستي و. تیر حکومتونو نو کېدای شوه چې اوروج اقبال به نن زموږ په ترمنځ وه، کېدای شوه چې هغه چا نه وژلې، ولې چې خلکو کې به یره وه که څوک ژورنالیستان وژني نو هغې ده انصاف نه پټېدی نه شي، انصاف نه تښتېدی نه شي.
د بی پولې خبریالانو سازمان وایي اوروج اقبال لومړنی پاکستانی ښځینه خبریاله وه چې د خپل کار له بچې وشل شوه. له دې وړاندې په پاکستان کې ګڼ خبریالان د خپل کار له بجې زربل شوي، تختول شوي دي او دغسې سړي خبریالان وشل شوي هم دي. خبریال شمیم شاهد وایي پاکستان اوس هم د خبریالۍ لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي.
په یو توګه یا په بل توګه باندې جرنالستان زورول کیږي، هغې د نوکرونه د کارون نه ایستل کیږي، هغې ته دړاکې ورکول کیږي د طالبانو په خطونو په شکل کې یا د طالبانو د ټلیفونو په شکل کې، او دغه شان په دی باندې د استخباراتي ادارو د انتظامی ادارو د سیکورټي ادارو ډیر زیات فشار دی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د ریپورت لمخې پاکستان د نړۍ په اغو هیوادونو کې پاتم نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. خو خبریال جاوید عزیز بیا وایي په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو او اغی ته د دړکو ورکولو په برخه کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوي دي، خو په موجوده وخت کې په دې هیواد کې د میډیا ادارې د بیان ازادۍ لړکې له مشکلاتو سره مخ شوي.
په وخت کې په پاکستان کې میډیا ته ډېر زیات خطرات د ملټنټس طرف نه هر چا ته تھریډس وو، کاغه میل دی کاغه فیمیل دی، نو خطرات وو. یو وخت کې ډیر زیات هغه که تاسو وګورئ اوس کافی حد پورې کم شوی دی، تر څو پورې چې د ښځو د صحافت تعلق دی. نو په پاکستان کې چې کم انوایرمنٹ دی دا لکه زه وایم چې ډیر زیات فیوریبل دی. واقعی په دې گورنمنٹ کې د تیرو گورنمنٹس نه ډیر زیاتې مسلې دي میډیا ته. تاسو که وګورئ بلا میډیا گروپس چې دي هغه ختم شو دي، لکه که د گورنمنٹ دا خیالي چې یاره زه به په دې پالیسیز باندې یو میډیا گروپ کنټرول کم یا به اینکرز کنټرول کم، نو زما په خیال هغې ته هغه هم زور نه رسي او چې کم لاندې ورکرز دی
اغیت
زور زیات روان دی.
جاوید عزیز وای باید خبریالان متوازن خبرونه جوړ کړي، نو دا شان هم لګړو مشکلاتو خوندې پاتې کېدی شي. ریپورټرز وداؤټ بارډرز ادارې د اپریل په 22 په خپل کلنی ریپورت کې لیوسل نه او یا هوادونو څخه پاکستان په یوسل 15 سلويخت نمبر راوستي وو. ویلي وو چې دلته ډیر داسې مثالونه شته چې پوزي او ملکی ادارو ځنې خبرونې بندې کړي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي په دې هیواد کې دا مهال د بیانونو خپرولو اجازه شته، خو خبریالان بیا د غي پلټنو کولو او یا د نورو معلوماتو ترلاسه کولو حق نه لري.
په صحافت کې د نړیوالو اصولو چې کوم خبره ده چې د بیان ازادي سره سره باید د معلوماتو ترلاسه کولو حق هم وي، هغه په پاکستان کې نشته. پاکستان کې دا محل یوازې د بیانونو خبرولو اجازه دی، یعنی صرف دا ویل کیږي چې هغه دا ویل، هغه دا ویل، هغه زیاته کړه، هغه زیاته کړه، یعنی څوک د یو خبر پلټنې نشي کولای. د پلټن لپاره نه خود مالکان لخوا سہولتونه ورکول کیږي او نه خبر اعلان په دې اړه پوه لري.
په پاکستان کې د زنو وشل شو خبريالانو د پیښو د پلټونو لپاره کمیشنونه یا تحقیقاتي ډلې هم جوړې شوې دي، خو د کارپوهانو په خبره داغي څه خاص نتیجې مخې ته نه دی راغلي. د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو او نشریاتو د قائمه کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عثمان ترکه مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان او دغه حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري. نوموړي زیاته کړه هڅه به کوي چې د عروج اقبال په ګډون د ټولو وشل شو خبريالانو د وژنې تحقیقات پر وخت پوره کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د وپانی لمخي په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه یو شپې ته خبريالان وشل شوې دي. بلخو د پاکستان حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی وو چې مطبوعاتو خبريالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو سړنې لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي. تاسو مشال ریډیو ته خو کې اوس وخت شوه دی د افتوار پروگرام د مشال راډیو مجله. دا پروگرام تاسو لپاره نجیب امیر جوړوي، راځي چې ورته وخت شو.
د مشال راډیو مجله د مشال رډوی مجلې ګلونو او ریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې مهم درته د پښتو ادب د نړۍ ګلورینو ادیبانو شاعرانو سره دا غوي پر ژوند او کار خبرې کړي دي. کراچی میشته شاعر او لیکوال ماخام خټک د هغه زې د ادبی ناستو پاستو حال راکوي.
دا خو بالکل حقیقت دی چې چرته سړی اوسېږي نو د هغه زې هم کلچر اخلي او چې کله دې راشي او دې هم لک اکثریت کی وي نو دې هم بیا خپل کلچر هغه ته منتقل کوي کنه.
پروفیسر وزیر شادان وایي پښتانه د پښتو هغه شان قدر نه کوي څنګه چې پکار ده.
پښتو کوسه په کوسه ګرځي پښتانه لټوي او پختون په مخ منډې وایي چې ما دې نه لټوي.
له شاکر وزیر نه به داغه شاعري وورو
او سپیاړه ول دینه د کار نه د روزګار ژوند دی، ساده نظر په دیوالونو کې ایثار ژوند دی. مونږ د کردار نه یو ملګرو د مقدار قاضیان یو ملګرو زخمو پریوته لمیار ژوند دی.
کراچی په نړۍ کې هغه خار ګڼل کیږي چې تر ټولو زیات پښتانه پکې اوسېږي. یو مهال له دغه خارا د جرس او پلوشې په شان خالص ادبي مجلې هم خپرې دي. همدلته طاهر افریدی خپل افسانې لیکلي، ارواخاد ریاست تسنیم خوږه شاعري کړي او د قیصر افریدی په شان ملګرو په تنقیدی ادب کې خپل رول لوبول دي. د کراچی د ادب ذکر چې کیږي نو د محب وزیر رحمان بنیری او د ماخام خټک نمونه هم د سړی ذهن ترازی. دغه او نورو خاغلو د پښتو ادب په سنگار کې خپل رول لوبول دي. موږ د لیکوال او شاعر ماخام خټک سره خبرې کړي، هغه په سر کې د کراچۍ خار د پښتو ادب د اوسنی وضعیت په اړه معلومات ترکوي.
تر څو چې دا کله د کووېډ 19 یا کورونا شروع شوې ده نو د دې نه پس ته خو تقریبا ناستې او غونډې اجتماعي غونډې چې کمې دي هغه خو بالکل دا سوګڼه چې نشته. نور ملګري مونږ د یو بل سره ملاویږو او ګڼې خو د کراچۍ نه نن سبا زما په خپل خیال چر بلکې زما په خپل خیال نه بالکل چرته ګڼې خو نه چاپ کیږي. نور ملګري چې کم دي هغه خپلې هلې ځلې کوي چې څوک چا کتاب چاپ کوي یا لیکي، نو یا د سوشل میډیا په لارې چې کم دي هغه ښه حسان دي ځلان دي او روان دي. او زما خپل په دې کووډ 19 کې تقریبا دا چې کم کرونا شروع شوې ده نو یو دوه کتابه خو په دې دوران کې راغلي دي، کرخ کره کتنې دا مضامین دي. او اوس چې کم دی ما به پیژني کنه شاعري ده.
صحیح. او تاسو د ځینو کتابونو یادونه وکړه چې د کورونا په ورځو کې تاسو دا کتابونه لیکلي دي، درته وایي اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په نثر او په نظم کې څومره کتابونه مو چاپ شول.
زما تر ننه پورې چې کوم دي نو هغه په نثر او نظم کې 15 کتابونه فلحال چاپ شوي دي. او په دې کې چې کوم دی نو اولنې کتاب زما چې وو هغه په کال 2015 کې وو چې هغه شاعري وه په وجود کې نه ځایېږم. بیا د هغې نه پس 2009 کې چې کوم دی نو هغه چې کوم کتاب هغه ګلګشت رپورتاج و چې دا هزاره یونیورسټي کې د زموږ د بټګرام ملګرو چې کوم نړیواله مشاعره کړې وه د هغې رپورتاج دی. او بیا چې کوم دی نو بیا زما کتاب هغه لکه فصل دی بلکې کوم شاعري ده. بیا د هغې نه پس ته یو سلسله شروع شوي چې په هغې کې دو یاران دو شاعران دا نثر دی د ممتاز اورکزي ریاست تسنیم باندې لیکلی دی کتاب. بیا د یو اثر درې ژغونه یا غږونه دا په ګران صاحب او په سیف الرحمن سلیم او اندیش صاحب باندې دا ما لیکلی دی. او بیا غیب عالم افسانې دي. او بیا اجمل خټک یو باغي انقلابي شاعر دا مضامین دي. او دا غین علاوه چې کوم دی نو بیا تکلونه دي زما. او بیا د تکلونو دا هغه چې کوم دی د فرانسیس بیکن چې کوم دی دا هغه ما ژباړه کړې ده دغه د تکلونو. او دا غین علاوه چې کوم دی بیا خیبر افریده باندې مې یو کتاب لیکلی دی. بیا چې دی دا پښتو ادب بلکې یوشتمه پیړۍ پښتو ژبې ادب نوی بیانیه بیا کرخ کرا کتنې دي. او بیا ما به پیژنې کنه. او بل اوس پسې چې کوم هغه ټپرن دی دا ټپیزي چې کوم دی په دې انداز باندې یو کتاب چې کوم دی هغه پرېس کړي.
نو مخام خټک صاحب تاسو خو پښتو ادب لا ډیر څه ورکړي دي او ماشاءالله اوس هم تاسو ځوان یو لانورم کار کوي په خپلو چارو کې بریالي اوسه. د کراچۍ د شاعرانو د شاعرانه ماحول مخکې تاسو یادونه وکړه د کراچۍ شاعران چې دی لکه وخت په وخت دوی پښتو ادب ته ډالۍ ورکړې دي په بیلابیلو شکلونو کې هم په نثر کې هم په نظم کې. د ځینو سره چې زما خبرې کیږي لکه طاهر صاحب هغه ناجوړه او هغه په خبرو باندې زه بېخي پوه نه شومه. دغسې دا نور ملګري چې تسنیم صاحب وفات شو نو ستاسو هغه ادبي محفل چې وو دا پیکه شوی خو نه دی په دې وروستیو کلونو کې؟
یاره دا تا چې کوم ټکې وکړ کنه پیکه وکړ دا په داسې فټ لګي کنه چې بالکل انداز دی چې بالکل پیکه شوی ضرور دی. سوال دا دی چې لکه څنګه د کب یا د مېد لپاره اوبه ضروري کنه هغه چکر دا اوبو نو بس نو بس هغه بیا ترتکی وي. نو دا شه ادب د بی سړی د پاره چې کم دی هغه فلونه په خل ناس ته پاسته او دا شه زونه ډیر ضروري.
درته وایم خام خټک صاحب چې په کراچۍ کې پښتانه لیکوال او شاعران په داسې حال کې د پښتو ادب د سنگار د پاره کار کوي چې چار چاپېره ته د اردو ادب خلک دی یا د سندي ادب کسان دي. څومره تاثیر دی د کراچۍ په پښتنو شاعرانو باندې د ځایی خلکو د ځایی کلچر د ځایی ادب؟
دا خو بالکل حقیقت دی چې چرته سړی اوسیږي نو د هغه ځای هم کلچر اخلي او چې کله دی راشي او دی هم لکه اکثریت کی وي نو دی هم بیا خپل کلچر هغوی ته منتقل کوي کنه او خپل دواړه په یو بل باندې اغېز کوي. نو لازمي خبره په کراچۍ تاسو خپل دا خبره په بیا بیا کوم خلکوم کړی ده چیرې دا پر نړۍ کې د ټول نو لوی خار د پښتنو دی کنه.
خبر ہے مزدورکار خلق اگر خبر بیا داخل کنه کی نو لازمی خبر یو مزدورکار چې اگر اغل لیدې د پاره چې رز خپل بچانو پاله خپل خېټه او پاله او زم مزدوری وکم نو لازمی خبر ده چې په کم ځای کې خېټه اول د رزق تلاش نو خپل سره په هغه منډي چې هغه نه فارغ شنه به ادب کوي الله به نو رز علي ځدی کې نو دلته زیاتره اکثریت چې کم دی زمون دو پښتنو هغه د مزدورکار خلکو دی کاغی کے زیادہ تر شاعران دی د 450 کسانو نه علاوه خبر درته کوم فرض کې تایر سیب شو ز شما یا څلور ملګری نو د نور لکه زو وکیل يم تایر سیب خپل روزګار لرلو داس ریاست تسنیم پولیس کې محب وزیر چکم دی هغه نور جاب کو داس رحمان بندر نے صحافت کو نو داخل داس چې دی لکه هو ته وای استمن وته وای نو دی هغه لزنی د اردو ول خلکو سره کولای شوې ماحول خوشتا خود آغی درجب ماحول باندھتا خصوصاً کراچی کا خدا سندھ دمرا زیادہ آغیز نشتا دے بولے جس سندھی پہ کراچی کے پمرا لوہے کی نشتا خود اردو ضرور تھا زمون په خبرو زمون په ژوند زمون په ژوند ځواک په ټول سيزونو باندې د اردو بزدارم چې 24% نه زیات اثر ده خو د غي سر سر پښتنو بیا چې څومره په کراچۍ باندې څومره اثر کړی ده د غي ژبې د غي د استوګنې چې کوم لباس ده نو دا 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 سيزونه شته چې را مونږ هم په غي اغیز کړی دی مونږ باندې اغیز کړی دی
مخام خټک سب ډیره مننه چې موږ سره مو خوږی خبرې وکړې خو تاسو نه بس تاسو خوږی شاعري هم اورو
نو زه به بالکل تاسو ته خپل یو شین نو وایم چې تاسو یو اوري اړو نو ګینې تاسو
بس نه نه واسه زه بلکې زما وريدونکو هم دا شی باور ته غوږ دی تاسو نه تاسو خيسته او خوږه شاعري اورو چې تازه مو سلیکلي دا پرزوک
بس یو 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 غزل بدل توار او بس دې ټیم کې څه دی هغه غزل دای چې د وجود په کېد خانه کې یو کې دیم ځان ته خپل شهنشاه او فریادیم د وجود په کېد خانه کې یو کې دیم ځان ته خپل شهنشاه او فریادیم ستا د شرط پولیس رات می داده پار کړو ستا د شرط پولیس رات می داده پار کړو ستا په خیال کې به تر کومه دوزخیم ازنګي می د وجود صرف اظهار کړی ازانگی میں دا وجود صرف اظہار کی کڑی دا ملنگ کاسا کے کرن دا چوانی او بل سکنشت تا جستا ہم سری اکڑی بل سکنشت تا جستا ہم سری اکڑی پا دا ٹول کلی کسی دستا سانی او مقتا دا چھے نمی پی جنی نمی پی جنم ماخاما نمی پی جنی نمی پی جنم ماخاما زد دا سے کس بخار کی گاوندیو
دا و کراچی میشته لیکوال او شاعر مخام خټک چې تاسو ته د هغه ځای د ادبی هلو زلو حال درکولو او خپل خوږه شاعري هم دروروله د خبرونې په دې برخه کې ورزو کرکته هلته مو له پروفیسر وزیر شادان سره خبرې کړې څوک چې په کالجونو کې پښتنو ځوانانو ته پښتو ښایي او په خپله هم د څو کتابونو لیکوال دی هغه په سر کې د خپلو چاپو او ناچاپو اثارو په اړه معلومات درکوي
یو رخل شاعری کتاب چاپ سے زخم و تصویر چھپاری کی غزل ہم دی نظم الحم دی سنور کتاب وغیرہ وغیرہ دا ہم شتا یو کتاب چاپ تھی اس سے نہ چاپ ہم اما فرما واچتا یو مچکم دے پریشان سے ماں دے کتاب نکلے رہے ماں بنارس خان کمپائلیشن دے چھپاری کے دے ہوٹو تم لکھوالو مضمون ہم شتا پریشان سے شخصیت اور دیا کاروزیات
سید حسن استاد زمونږ علاقې ولسی شاعر دی چې عربی ته ډېر تکړه شاعر و. هغه باندې مو کتاب لیکلی دی ما او بنارس خان هغه هم چاپ دی. بل چې کوم دی اقبال نصیب خټک صاحب چې کوم دی په هغوی هم ما او بنارس خان دغه کار کړی دی. اقبال نصیب خټک دغه کار زیار ښه غټ کتاب دی. او د هغې نه علاوه ما څه 15 نه زیاتې مقالې ریسرچ جرنلس کې چاپ دي. هغې نه علاوه هم ډېرې افسانې هم چاپ دي مختلف اخبارونو کې. اخبارونو کې ډېرې مقالې هم چاپ دي. هغوی خو داسې ریکارډ راسره نشته.
صحیح، ستاسو په برخه ډیر زیات کار دی، هم په نثر کې شادان صاحب، هم په نظم کې. خو زه چې ګورم د شاعرۍ مو یو مجموعه چاپ شوې، لکه تاسو چې اوس په خپلو خبرو کې ذکر وکړو، دا د تحقیق او د دې څېړنو دا کار ډیر ستړی وي. تاسو جوړې خوا ته چې لاړې، نو دا د شعر هغه خپېری درنه خپه شوه که څنګه؟
بس دا امیر صاحب زما خیال دی چې شاعري مزاج غواړي. مخکې مه چا انټرویو اورېدل، هغه وایي چې ته څنګه شاعر شوې؟ چې زه چې کله په ځان پوه شوم نو شاعر شوم. نو زمونږ هم شاید چې دغه جذبات یو ټایم پورې وو د شاعرۍ، او بس اوس یې هغه تک شوي دي. نو ځکه شاعري اوس ډېره کمه کېږي، هسې ما شاعري ډېره کمه کړې ده. خو بهرحال بیا هم لکه ډېره کم ما ته مکې ډېرې کمې ملو دي. زه به دا وایم چې شاعري پکې ډېره وده نه ده کړې. البته نثر کې مې لیکل لږ زیات کړي دي. او شاید دغه تاسو ولا خبرم صحیح ده چې سړی بل طرف ته پام کړي. لکه ما پی ایچ ڈی به پکې وکړه، نو پی ایچ ڈی طرف ته چې کله لاړم نو واقعي چې شعر یو طرف ته پاتې شو. دغه وجه هم کېدای شي، او بل د مزاج وجه هم شاید کېدای شي چې مشیری راغله، عمر زیات شو، نو شاعرۍ کې لږ ډېر جذبات ځین چې ځوان پکار وي. زره خلک په بوډا عمر کې هم ځوان وي ګورې. ته چې دا کوشچن ورکړې چې زره بوډاګان دي، هغه شعر لیکي، بالکل لیکي، خو هغه ځوان ځوانان دي.
ما خو زړه و چې ځینې مثالونه درکم چې وګوره، هغه فلانی شاعر چې مشاعره کې ودرېږي، هغه فلانی څنګه شونډې ستایي، زلفې ستایي، او ته اوس په دې عمر کې شادان سه وې چې زه زوړ شوم.
او که هغه ځوانان دي کار کوي، نو واقعي چې زه خلک ځوانان وي په سپینو وختو سره هم ځوانان وي، نو هغوی شعر بار بار ترقی کوي، هغه نه زریږي. او بل دا ده چې هغوی ایکسپورټ لکه یو سړی اسپیشلسټ وي، او دغه بس هغې طرف ته یې توجه وي. او څه د دنیا خبرې دومره زیاتې شوې. هغه زما یو شعر دی چې بیرې مصرې مې زړه ته راشي، خو د ژوند کشالې او پخته را وړاندې شي، د خولې نه مې غزل رانیشي.
صحیح، شادان صاحب د افسانو ذکر تاسو کو، نو څومره افسانې مو لیکلې؟ د دې سره مجموعه نه جوړیږي چې چاپ یې کړي؟
یوه تقریبا زما خیال نه مجموعه خو نشته، خو څه 14 پورې افسانې به یې ځای چې خو راټولې کړي نه وي. وحدت اخبار کې او په هیواد کې چاپ، او دا ما خیال دی چې د 1922 نه ما د افسانو د چاپ کولو ابتدا کړې وه. او اول افسانه مې په 1922 کې چاپ ته ما ته یاد دي، پګړۍ نومې وې، زما پګړۍ. نو بس نور بیا دغه سلسله شروع شوه. تقریبا یو ډېرې مې ونه لیکلې، بس یو څو مې ولیکلې. 14 افسانې به تقریبا هو چاپ کړې مې، مجبور ده مې چاپ کړې.
صحیح، نو د ځوانان چې دي یا نوی زموږ نوی نسل چې دی، څومره علاقه مند دی د پښتو ژبې د زده کړې سره؟ کالج ته یا یونیورسيټي په سطح باندې پخوا چې څومره زده کوونکي یا محصلین به راتلل، هغه عمره راځي کنه؟ اوس پکې زیاتوالی راغلی، ځکه پښتو اوس لږ تر لږه د روزګار ژبه ګڼلی شو. یو وخت به خلکو وایي چې پښتو د روزګار ژبه نه ده، د ګټې ژبه نه ده، خلک ځکه نورو ژبو ته ځي. اوس خو په پښتو کې هم پیسې ګټل کېدای شي، په میډیا راغلله، پوهنتونونه راغله، ډېر کار پکې کېږي. نو که څوک غواړي په دې لارې هم ځان ته رزق ګټلی شي، ستاسو څه خیال دی پروفیسر وزیر شادان صاحب؟
ډېره ډېره زبردست خبره دې وکړه. زما خپل هم خیال دا دی چې هر ژبه چې ده په درو حوالو سره اهمیت مومي. یو دا چې کلی عوام چې کوم دی، خپل چې کوم خلک ژبه وایي، چې هغه خلک تکړه وي نو ژبه یې ترقی کوي. بله خبره دا ده چې کله چې حکومت غواړي چې یاره دا ژبه موږ مخکې رادیو، نو حکومت چې کله خواري وکړي نو بیا هم کېدلی شي. نو واقعي چې د پښتو په حواله سره چې موږ خبره کوو، نو دلته په کوهات کې او یا په کره کې به زه دا خبره وکړم بغیر د مبالغې نه، چې دلته پښتو ژبې ته ډېر کمه توجه ده. یعنی افسوس خبره دا ده چې پختانی دی پختو ژب وای او هغه باوجود هم خبرې په پختو کې کوي کور کې پختو وای په دفتر کې به پختو وای خو چې کله خبره د پختو شي نو بس بیا هغه یو شعر ماته را یاد شي ولی چې یو شاعر دی چې پختو کوسه په کوسه ګرځي پختانه لټوي او پختون په مخ منډې وایي چې ما دې نه لټوي نو بیا دغه خبره جوړه شي چې کله د پښتو خبره شي نو به دوی پښتو ته شا کي دغه رنګ کوهار کې هم مسله ده چې هلته چې کوم فیډنګ سکولز دي چې کوم نه مشته ماشومان راځي هلته په یو سکول کې هم پښتو نشته نو چې کله کالج ته سټوډنټان راشي نو هغوی د دې متعلق اگر چې هلته خو چلو اردو هم شته هندکو هم شته پښتو ډېر زیاته ده دلته اړو هغوی سوچم نه وي چې یاره پښتو هم په کالج کې شته ځکه چې هغوی په سکولو کې پښتو نه ویلې او بل دلته یو بیا سیستم راندې موږ د پښتو بیا د پاره باقاعده اعلان وکړو خو امیر صاحب څوک هم هغې ته رانغلل په کوهار کالج کې دا ډېره د افسوس خبره ده او بس تا ولا خبره هم ټیک ته چې اوس خو پښتو هم د مارکیټ ژبه جوړیږي لګیا ده خو بیا هم پښتو ته زمون په دغه علاقې کې توجه کم ده
شدان سب د دې وجه سکی دي شي لکه وجه سکی دي یا خو پښتانه ډیر تکړه خلک دی وای چې په اسانه باندې موږ فارسی مز د کول شو اردو انګریزی مز د کول شو نو کار مو روان وي نو موږ تاجت نشته چې په خپل ژبه کې کار وکړو او یا ناډا ما دی ناګار دی پروا نشته ته څه فکر کوي ولې لکه خپل ژبه ته خلک پام نه کوي
بالکل رښتیا خبره ده حقیقت ته چې کله کوم ژبه د دربار ژبه وي د سرکار ژبه وي او د مارکیټ ژبه وي د هغې ته خلک توجه کوي یو وخت کې فارسی د سرکار ژبه وه د دربار ژبه وه ما په خپل هم پښتژم جماعت کې اگر چې کله نه مغل لاړ دي ما هم پښتژم جماعت کې موږ په سکول کې به ویلی شوه او ما ته یاد دي زه په اتل 1953 کې په اتم جماعت کې وم ما خیال درې اتیام کې نو ما په فارسی ویلې والتا نو فرسې اثر یې پورې وو لکه ځکه چې د دربار ژبه وه مغولو سرکاري ژبه وه هغه ټایم پورې فرسې اثر وو دغه رنګ د انګریزۍ اثر چې انګریزان لا دي اوس پرې اثر شته او چې کله پورې دي اوس خلک چینی هم د کوي تا ته به پته وي ځکه چې هغه هم دی لږ ډېر د سرکار د دربار ژبه ته به وګورې چې پښتانه به ډېر چاین ته ځي او دلته به هم مرکزونه کولوي او په بنو او په میرانشاه کې خو ما خیال دی چې دغه یو سیشن څو تیر هم شو چاینی ژبه خلک زده کوي ځکه چې هغوی ته پته ده چې دا سرکار ژبه ده نو دغه وجه ده چې پښتو سر خوري لګیا دی چې حکومت ورته توجه نه ده کړې څو پورې چې دې سره موږ روټۍ نه وي تړلې نو پښتو ته توجه ډېره کمه ده اصل خبره دا ده چې موږ هر څوک پیسو پسې منډې وای نور څه اخلاص نه اخلاص نشته صفا خبره داسې ده وروره نو چې کله دا د روټۍ سره وتړلی شي خېټې سره وتړلی شي نو پښتو به هم ته وګورې چې چاینه زده کوي شي نو پښتو به چې خپله ژبه ده نو هغه څنګه هېروي
ستاسو خبره په ګل بدله د بختاني صاحب شعر رایدېږي چې وي په پیسو پسې پښتو پښتو نارې کړې پښتانه فارسی وایي چې ماړه شي دغه ورځې په هیله پروفیسر وزیر شادان صاحب چې خلک خپل مورنۍ ژبې ته پام وکړي او خپل پښتو پالي نو د مرکې وروستیو شېبو ته نږدې کېږو تاسو اوس څه شعر اورولی شئ که نه اورېدونکو ته
یاره شعر خو ما ته یاد دی امیر صاحب زه ډېر معذرت غواړم او کتاب راسره شته ده څه دې وکړو بس زه هم په ملاستو ملاستو مې دغه خبرې وکړې شعر را ته یاد نه دی اصل خبره دا ده خو بهرحال چلو یو څو زه کوشش کوم که یو څو شعرونه ځکه چې دغه نه بغیر به هم نیمګړې وي چې د ګل په سوري ماشومان دي خوبولي پراته د ګل په سوري ماشومان دي خوبولي پراته د زنې کور کې د خالونه څومره غلي پراته چې په ماخام به په یوه سکړه کو شور جوړ کړی چې په ماخام به په یوه سکړه کو شور جوړ کړی دیاب خیب له ماشومان چرته د کلی پراته بل شعر دی چې آلی ونی ګلالۍ بیا خدای زده له کومه راغله آلی ونی ګلالۍ بیا خدای زده له کومه راغله دا په رنګ قبر مات بنګړي د چا په سلی پراته
د پروفیسر وزیر شادان مرکم واورده تاسو د مشال رډیوی مجلې ته غوږی د خبرونې په دې شیبو کې د شاکر وزیر سره غږیدلی یو
د نوموړي د شاعرۍ کتاب چاپ شوی او د وزیرستان په کلتوري هلو ځلو کې فعاله ونډه اخلي. په سر کې هغه د ځان په اړه معلومات درکوي.
او جانی خیل بنو سرا تقریبا داسې 100 کیلومتره ای پر جنوب لوري ته زموږ علاقہ ده. او وختي ما یو نان ګورنمنت ارګنایزیشن کې کار کاوه خوندې کور، نو بیا ته طالبانو کې نیب کړم، هغه سرویس بیا لاړو کنه. بیا زما اوس پرایویټ سکول دی موجوده واقع الهیدر پبلک هاي سکول په نوم باندې، نو هغه کلی کې مصروفی ما د تعلیم مخورولو کوشش کوم، ځکه چې موږ علاقہ د تعلیم نه ډیره پاتې راغلی ده. نو هغه سره بس موبایل باقی ادبی حلې زلې دي چې ټوله پښتونخوا کې چرته وینو خامخا پکې حاضر یو، ځکه چې یاران دوستان وای نو خامخا ځو. بڑا گلې سیمې نارو نه کسا او د جنوبی ټانک جنوبی پښتونخوا ادبی حلې زلې چې سي نو پغې کې ور سره بھرپور بھرپور کار کوو.
صحیح. نو ستاسو کتاب هم چاپ شوی ګلونه په ورغوي، او دین علاوه نور مو چرته په مجلو کې څه چاپ کړی، په اخبارونو کې یا څه نه چاپ لري، په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، دلته چې کوم دا وحدت اخبار دی، په دې کې وخت په وخت کنه کلام چاپ کیږي، نور موضوعات هم چاپ شي. او دلته دا لکی ډیسټریکټ لکی او ډیسټریکټ بنو په لیول نظر غونډه دا سمو مجلې به درې میاشتنې هغه کې به مسلسل زمونږ کلامونه موضوعات چاپ کېدل. او ډیر نه چاپ مواد پرته دي، خو چونکه خپل دا تاسو ته ځکه چې مونږ د میډیا د نظر نه یو خایو د اکیډمۍ دغه سره او لګ ډیر سسته دي، او بهر حل بیا سر ته کې سفارش لګي چې مونږ ته څوک نور کتابونه چاپ کړي. کړي هم مواد لرو نور هم دا سسته دي چې تقریبا یو دوه کتاب نور به زور باندې چاپ کوي، سم خو وخت سره به ان شاء الله چاپ کوو.
او دغه کتاب ګلونه په ورغوي، دا کتاب چې تاسو چاپ کو دا مو په خپل چاپ کو یا په چاپ کې در سره چا مرسته کړې و؟ شاکر وزیر صاحب،
یار دا مو په خپل چاپ کو، دا مو په خپل ذاتی باندې چاپ کړې دي. او بالکل
صحیح. او تاسو سوال ته کوم ادبي جرګه لري چې پاره کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور سیمو تم د پښتونخوا ورځي چرته چې ادبي ناستي وی هلی زلی وی هغه کوم تاسو برخه اخلي، خو په خپل جان خېلو کې اس شاوخوا سیمو کې کوم ادبي جرګي فعال دي، تاسو د کوم جرګي غړي؟
بالکل، زمونږ خو شروع کې ځکه چې دا شعر او شاعري اوس ماشاءالله کافي ملګری زیات شوی دي، شروع کې خو بس دلته کې یو ما زمونږ سره سایډ کې باکا خیل موهب وزیر به وو، گوهر وزیر به وو، بس دا یو سو کسانو کنه. نو اوس خو ماشاء الله مخکې مونږ زمونږ خیسور دی په نام باندې یو مشترکه، اوس خو مونږ جانی خیل کې خپل سپیسیفک کافی شاعران دي، او زرغون دی جرګا جانی خیل وزیر په نام باندې، او ډیر ښه فعال دی اوس نر دی وشو. او د سو ورځې کې یو مشاعره هم الان کې موسم ټیک نه دی کنه، او دلته یو صدا سے کلیزه غوندې دا د علاقې د ترکی په نوم مغې باندې ملګرو د مشاعره تابعیا کړي، د ماخل کې را روان، او اتوار پښې به وي امید دی. هغه په والے به زدر پیسې مې سو سم باقی تفصيلات هغه به بیا ان شاء الله په فیسبوک در کما.
هي بالکل، موږ به په ډیر ویار سره دا تاسو مطالب خبره کو په مشال ډیوی مجله کې. موږ ورېدل چې شاکر وزیر صاحب تاسو په وزیرستان کې چې کله کلتوري حالې ځلې کېږي په هغو کې هم تاسو مخکې داسې داسې کلتوري موقع وي، کلچر پروګرامونه وي، په هغه کې تاسې فعال هستئ. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په وزیرستانونو کې څومره کلتوري حالې ځلې کېږي، د څومره کار شوی په دې حواله باندې؟
وزیرستان کې اوس ډېر دا کار پرمختګ روان دی، حالانکه هغه وخت و چې یاره شاعر ته به ډېر پسپک نظر کېدل، خو زه اوس دا وایم چې تقریبا دا 13-13 کالونو کې زه په 13 کال کې زه درته وای خایم دا 2019 کې 15 مشاعره هغه ځایونه چې چرته هغه د افغان مرکز وو کنه، زه به دا وایم کنه چې د دې سیزونو چې کوم خلاف خلکو طالبان په غې لکو کې 15 مشاعره ته زه پخپله تللی یم. او چې کله دا مرج دا ایریا راغله او هلته ډیپټی کمشنر هغه په میرعلی، میران شاه او برزمک درې تحصیلونو کې هغه د پښتو کلچر او د جشن بهار په حواله باندې دوی چې مونږ دا کار کوو، نو ما سره رابطه وکړه چې په دې کې به تام رسته مونږ ته پکاري. نو ما مخکې خبره وکړه چې په میرعلی، په میران شاه، په درې تحصیلونو کې ښه په ګڼ تعداد سره شاعران هو، مقامی سنگاران هو، او سره د بار نام راغلی وو. نو خر ډیر الله پای خولي پروګرامونه وشول، نو ادبی هلی زل ډیره په زیات کلتوري اوس وزیرستان کې پور مخ روان دي.
نو دا می فلونه د خدای نورم ډیر کړی. شاکر وزیر صاحب، مونږ به خوشاله شو کاوریدونکو ته خپل د کلام زنی نمونه ووروي، ځکه چې شاعر سره مونږ خبرې کوو او شعر ته وانه رو به خوانه کړ.
چلو تاسو جو غزل دی وای چې سپیاړ ول دی نه د کار نه د روزګار ژوند دی سپیاړ ول دی نه او سپیاړ ول دی نه د کار نه د روزګار ژوند دی ساده نظر په دیوالونو کې ایثار ژوند دی او نو مونږ د کردار نه یو ملګرو د مقدار غازیان یو ملګرو زخمو پریوته لمیار ژوند دی او شیر دی چې څوک یې چې ویني سمدستی کانے پلاسی ورتا سوکی چیوینی سمدستی کانے پلاسی ورتا دگا گرسرو پختنو لکا دمار جوان دے او یو شیر دے چے پوہے گمنا چے پس لمرگ برانا بل سے امتحانا خلی پوہے گمنا چے پس لمرگ برانا بل سے امتحانا خلی مونخو تیر کرے سپا ڈارا و اس پہ خوار جوان دے او اخیر شیر بوایم چه شاکر خدای خبر چه کم یبا ول را درمی یو د جانان بل د مرگی په انتظار ژوند دی
ته شاکر وزیر خبر او شیرونه مو وریدل له همدې سره د مجلې دا غنه پای ته رسیږي تربیه در بچا پامن
جنازایم کبارات یما خدایا جنازایم کبارات